السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبري مجلې ته شراغلاست وخت افغانستان د ماښام شپږ بجې سوې نن سه شنبه د خبرګولي شلمه نیټه ده چې د 2020 میلادي کال د جون میاشتې له نهمې نیټې سره برابر ده زمل علي بشیریم تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي اوس مهال طالبانو سره د سولې خبرو د پیل لپاره زمینه برابره ده او هر څه ژر باید دا خبرې پیل سي. افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په دغه هیواد کې د کورونا ویروس د معایناتو شمیر راکم سوی دی. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له اجمل آنت څخه اورو.
د پاکستان د پوز لوی درستیز نن کابل ته تللی و او هلته یې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د سولې پر پروسی او په ځینو نورو مسلو خبرې کړې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت رسمي شمیرو له مخې په دې هیواد کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر تر 1500 کسانو اوښتی دی او وینزویلا له ایران څخه د هوایي کارګو له لارې د مرستو وجو په ترلاسه کړې. دا پاکستان د پوز لوی درستیز قمر جاوید باجوا نن په ناڅاپي سفر کابل ته تللی و او هلته یې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی. ارګنن په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په دې کتنه کې د سولې پروسې له دې پروسې څخه د پاکستان د ملاتړ او په دې اړه هم بحث او خبرې وشوې چې د دواړو هیوادونو خاوره به د یو بل پر ضد نه کارول کیږي. ارګ د پاکستان د لوی درستیز قمر جاوید باجوا له خولې ویلي چې هیواد یې د خپلواک ولسواک افغانستان او پکې د جمهوریت ملاتړ کوي. دار خبر پاڼې زیاته کړې چې په دې کتنه کې د بحثو موضوعاتو او جزئیاتو په اړه ګډه اعلامیه به د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو د وزارتونو لوري خپره شي. د پاکستان د پوز لوی درستیز په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې دوه ورځې مخکې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې کړې وي. زلمی خلیلزاد لا هم په سیمه کې دی او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پایل هڅه کوي. په دې خبرو کې د پاکستان رول او همکاري مهمه بلل کیږي. بلخوانن په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان جاوید فیصل خبریالانو ته وویل دوی له خپل اړخه د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره چمتو دي. هغه زیاته کړه چې د افغان حکومت له لوري د طالبانو 3000 بندیان خوشي شوي دي. ریپورټونه وایي په لوګر کې د ملي شورا یو پخوانی سناتور وژل شوی. د لوګر سیمه چارواکي وایي پخوانی سناتور عبدالولي احمدزی نن سهار د چوڼۍ په سیمه کې وسلوال لومړی له کوره ایستلی او بیا یې وژلی. د لوګر د والي ویاند دیدار احمد لونګ ازادي راډیو ته وویل
تیر ورځ سناتور عبدالولي احمدزی د خپلې خور له جنازې سره مرکز ته اړوند د چوڼۍ کلي ته تللی و چې جنازې نه وروسته ماخوستن مهال 9 بجې له کوره د وسلوالو له لوري ویستل کیږي او سهار مهال شهادت رسېدلی.
ښاغلي لونګ د پیښې نور جزئیات ورنه کړل. د لوګر د ولایتي شورا رئیس وایي سناتور احمد زید د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ولسمشرۍ پر مهال په ملي شورا کې د لوګر د خلکو استازی و. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمیرو له مخې په دې هیواد کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر 1495 کسانو ته رسیدلی. د دې وزارت ویان وحید مجروح نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې تر اوسه د کرونا له کبله 340 تنه مړینې ثبت شوي. له دې سره په یو وخت کې د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا وایروس د معایناتو ترسره کول کم شوي. د وسایلو کمی او په کرونا وایروس د لابراتوارونو د کارکوونکو اخته کیدل د دې کمی علتونه بلل شوي. ښاغلي مجروح وویل په افغانستان کې پر کرونا د اخته کسانو شمیر تر هغې ډیر لوړ دی چې د روغتیا وزارت په رسمي شمیرو کې څرګندېږي. ګمان کیږي چې له دې ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمیر هم تر رسمي شمیرو څو چندل وړ وي. بلخوا یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مالی صندوق په یوې خبر پاڼه کې ویلي نن د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په همکارۍ د کووید 19 په وړاندې د مبارزې او اندازه طبي مواد د هوا له لارې افغانستان ته انتقال کړي. د یونیسف د خبر پاڼې په وینا په دې موادو کې د لومړۍ کرښې د روغتیايي کارکوونکو لپاره د حفاظتي توکو بستي او همدارنګه د کووید 19 د روغتیايي سیستمونو د چمتووالي او بیړني غبرګون د پروژې ځینې برخې شامل دي. دا مواد د نړیوال بانک په مالی مرسته برابر شوي دي. وینزویلا له ایران څخه د هوایی کارګو له لارې د مرستې بله جوپه ترلاسه کړې ده. دا د ایران او د جنوبي امریکا د دې هیواد ترمنځ چې دواړه د متحده ایالاتو د بندیزونو سره مخ دي د اړیکو د پیاوړي کېدو یوه بله نښه ګڼل کیږي. د وینزویلا د پلان وزیر ریکارډو مینندز وایي په دې الوتنه کې د کووډ 19 وایروس د معایناتو کیتونه او د دې وایروس د ناروغانو لپاره نور طبي لوازم شامل دي. منندز زیاته کړه ولسمشر نیکولاس ماډورو په نږدې راتلونکو کې ایران ته ولاړ شي او د دې هیواد څخه به د هغو بشري مرستو او تیلو مننه وکړي چې په وروستیو کې وینزویلا ته استولي. ماډورو لا د مخه ایران ته د څو هوکړو د لاسلیک لپاره د سفر اعلان کړی وروسته له هغې چې واشنګټن د واک څخه د ماډورو د لرې کولو لپاره پر وینزویلا د پراخو بندیزونو یو پروګرام رامنځته کړ. ایران د دې هیواد په مهم متحد بلل شوی. منندز وایي وینزویلا او ایران د ده په وینا د امپریالیزم پر ضد پراخه پرمختیایي اجنډا رامنځته کوي چې پکې به په صنعتي د کور جوړونې او ساینس په برخو کې د معلوماتو شریکول او همکاري شامل وي. او د امریکا د متحده ایالاتو په هیوسټن ښار کې د جورج فلوید د جنازې د مراسمو لپاره تیاری بشپړ شوی دی. فلوید یو سپین پوستي پولیس لخوا مړ شو او پرون یې د پلرني ایالت ټیکساس هیوسټن ښار ته جسد یوړل شو.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای اوس مهال طالبانو سره د سولې خبرو د پیل لپاره زمينه برابر سوي دا او ژر تر ژره باید د خبري پیل سي. په دې اړه څېړنه خبرو چې د ناټو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنه ټینګار د سولې پر خبرو څومره اغیز کولای سي.
د افغان ځواکونو روزنه د تخصص او مسلکیتوب مسله ده.
افغانستان د امیر روغتیا وزارت وای په دغه هیواد کې د کورونا وایروس د معایناتو شمیر راکم سوي دی. د دوغه او نور مهمه موضوعات او اوریدو ته ل ازادي رادیو سره اوسې. تاسو د ازادي رادیو پښتو خبري مجله اوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای اوس مهال طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل زمينه برابر سوي ده او د خبري ژر تر ژره باید پیل سي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل وای د افغانستان حکومت له خپل اړخه د دې مذاکراتو د پیل لپاره بشپړه چمتووالی لري. په ورته وخت کې د افغانستان د مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي په تمه دی چې طالبان د سولې لپاره له برابر سوي وضعیته په ګټې د سولې د راتلو لپاره هڅې وکړي. امید زهیر مل په دې اړه راپور لري.
د افغانستان حکومت د 3000 طالب بندیانو ازادۍ ته په اشاره ټینګار کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرې باید له قید او شرطه پرته پیل شي. د ملي امنیت شورا د دفتر وایان جاوید فیصل د سیشن بي پورس په کابل کې وی خبري ونډه ته وویل د افغانستان حکومت د دې مذاکراتو لپاره چمتو دی او په دې برخه کې باید نور ځند رانه شي. خغلی فیصل زیاته کړه د افغانستان حکومت په تمه ده چې طالبان د سولې د خبرو د پایل لپاره ګام پورته کړي.
د سولې پروسې تر مختګ لپاره بل مهم بحث د مخامخ خبرو بدون لقید او شرط او بدون لزنده پایل دی. ما از ادرس خود آمادگی کامل اعلان کردیم، یک تیم مذاکره کننده هم که همه شمول است آماده شده. مهم است که طالبا از ادرس خود در این بخش مشخصا اقدامات داشته باشند تا این پروسه به پیش بره.
د ملی امنیت شورا دفتر وایان زیاتوی د طالبانو 3000 بندیان د افغانستان له زندانونو آزاد شوي، خو طالبانو بیا یوازې د حکومت 200 تنه پریخي چې خپل کورونو ته ستانه شي. د طالبانو غواړي چې تاوتریخواله نور هم راکم کړي او ټول حکومت او ملکی زندانیان آزاد کړي. په ورته وخت کې د مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د افغانستان حکومت د سولې خبرو د پیل لپاره چمتو دی. خغلی عبدالله د دوشنبه په ورځ د افغانستان د سولې په اړه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ په یوې غونډه کې وویل حکومت به د سولې د راتلو لپاره له هیڅ یو کار ډډه ونه کړي. عبدالله عبدالله په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د طالبانو هیله لري چې له وخت په ګټې د سولې لپاره له چمتو شوي وضعیت ګټه واخلي. په ورته وخت کې سیاسي فعال شهزاده مسعود وایي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره زمینه برابره ده او په دې برخه کې د هیڅ یوې ډلې لخوا نه باید کومه بهانه وشي.
او ژر تر ژره پاین افغانی ناستا په هر هغه وخت کې چې هغه ماستریت زیات دی او د کافي تجربه خاوند دی. زه تر زره پاین افغانی ناستا وشي
طالبانو تر اوسه د سولې خبرو د پیل اړوند خپل تفسیر نه کړی، خو له دې وړاندې ویلي چې د زندانیانو ازادي د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یو اساسي موضوع ده. خو د مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله بیا هیله مند دی چې د سولې خبرو تر پیل پورې به د خوشي شویو زندانیانو شمېر بشپړ شي او یا به هم داسې حد ته ورسیږي چې دواړو لوریو ته به د منلو وړ وي.
تاسی ازادي رادیو اوري په داسې حال کې چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو هلي زیاتې سوي دي، د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ویلي دي چې د افغان ځواکونو روزنې ته دوام ورکوي. د ښاغلي ستولتنبرګ دا ژمنه به د سولې پر خبرو څه اغیز وکړي؟ په تېره بیا چې طالبان او د سیمې یو شمېر هیوادونه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي. احمد شیبر پر دې موضوع د پوهنتون له استاد نجیب آزاد سره مرکه کړې ده او لومړی یې دا پوښتنه کړې ده چې د بهرنیو ځواکونو له لورې د افغان ځواکونو د روزنې ادامه به د سولې پر خبرو منفي تاثیر ونه کړي. ښاغلی آزاد په ځواب کې داسې وویل:
نه، زه فکر نه کوم، ځکه چې د افغان ځواکونو روزنه د تخصص او مسلکیتوب مسله ده. ان که سبا طالبان هم راځي او د افغان ځواکونو په لیک کې ځای پر ځای کیږي، دوی هم تخنیکی او مسلکی روزنې ته اړتیا لري. او د نړۍ ډیری پرمختللي هیوادونه هان هغه چې په جګړه کې هم نه دي، د دوی ځواکونه ګډ تمرینات او روزنه کوي. یعنی د سولې خبرې د نړیوالو لخوا د طالبانو سره مستقیمه جګړه او یوازې روزنه دا درې شیان مطلقا فرق لري، او دا زه فکر نه کوم چې پر سوله دې اغیز ولري.
آزاد صاحب، د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ د دوشنبې په ورځ ویل چې د افغان ځواکونو روزنه مو په تیرو نږدې شلو کلونو کې تر ټولو ستره لاسته راوړنه ده چې دا ځواکونه له ترهګرو سره د په وینا د مبارزې توان لري. دا خبره د دوحې د سولې د تړون له دې پریکړې سره په ټکر کې نه ده چې پکې له طالبانو غوښتل شوي چې تر هغه بنه پرېښلی چې د افغانستان له خاورې استفاده وکړي.
زه فکر کوم چې د دوه د سولې د تړون په پریکړه کې د متحده ایالاتونو اصلي شرط دا دی چې طالبان به پراتلونکي کې بیرته په یوه داسې ترهګرې ډلې نه بدلیږي چې د امریکا او د دوی متحدینو ته د ګواښ وي. او بې له شکه چې د تیرو شلو کلونو تر ټولو لویه لاسته راوړنه همدا افغان ځواکونه دي، او فکر نه کوم چې په هیڅ وجه د نړیوال او افغان ملت دا لاسته راوړنه له لاسه ورکړي. او که چیرې داسې کیږي، بیا نو هغه د طالبانو سره سوله نه، بلکې هر څه هغو ته سپارل دي چې دا خطر بهرنیان په ځانګړي توګه متحده ایالاتونه په ایچ انوان ونه مني.
په افغان سوله کې تل دا خبره کیږي او ټینګار کیږي چې د سیمې اجماع مهمه ده. د سیمې یو شمېر هیوادونه تقریبا ښکاره وایي چې ټول بهرني ځواکونه د افغانستان ووزي. دغه اندېښنې ته به څرنګه کتل کیږي که چیرته ناټو ځواکونه د افغان پوځیانو روزنې ته ادامه ورکړي؟
د سیمې هیوادونه په ځانګړي ډول پاکستان، ایران، روسیا او چین نه یوازې دا غواړي چې بهرني ځواکونه د افغانستان ووزي، بلکې په افغانستان کې داسې یو نظام رامنځته شي چې یوازې د سیمې د همدې هیوادونو سیاسي، اقتصادي او نظامي ګټې خوندي وي. او دا بیا غرب ته یو ستر ګواښ کېدلی شي. اوس که چیرې د ناټو ځواکونه د افغان ځواکونو روزنې ته ادامه ورکړي، نو دا هیوادونه به هڅه کوي چې په افغانستان کې په یوه نه یوه نوم جګړه ادامه ومومي. خو که چیرې بهرنیان په بشپړه توګه له افغانستانه وځي، آن د روزنې ماموریت هم نه ترسره کوي، نو بیا یوازې افغانستان نه بلکې نړۍ د ستر ګواښ سره مخ کېدای شي، او دې ټکي ته به هرو مرو نړیوال متوجه وي.
تاسو د پوهنتون له استاد نجیب آزاد څخه د افغانستان د سولې په اړه د هغه څرګندونې اوریدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسی ازادي رادیو اوري. ولسمشر محمد اشرف غنی د نوماند وزیرانو اړوند په ناوړه توګه د دندو تر لاسه کولو او له وکیلانو سره په ځانګړي توګه د لیدونو د په خصوصي توګه د هغوی د مخنیوي په اړه فرمان صادروي. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د رای ورکولو پر مهال د قانون ماتېدو د مخنیوي او له ولسي جرګې څخه د رای اخیستلو په بدل کې د فساد په اړه یې خپلې اندېښنې له ولسمشر سره شریکې کړې دي. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي ولسمشر همداراز له وکیلانو غوښتي چې په کار پوه او متخصصو کادرونو ته د رایې ورکړي. امید زهیرمل په دې اړه نور حال راکوي.
د سرپرستۍ له ناتمام 15 کلن برخلیک څخه د افغان حکومت د خلاصون په هدف بالاخره د ولسي جرګې اداري پلاوی اړ شو چې له نږدې د ارګ ور وټکوي او ولسمشر سره مخامخ خبرې وکړي. د ولسي جرګې رئیس او اداري پلاوی پرون په ارګ کې په دې اړه له ولسمشر سره کتلي دي. په دې کتنه کې ولسی جرګې ته د کابینې پر ژر معرفي سربیره د نومان وزیرانو لخوا له دندو د ناوړه ګټنې پر موضوع هم بحث شوی دی. د ولسی جرګې لومړی نائب میرزا محمد کټوازی وایي ولسمشر ته یې دا ویلي چې یو شمېر نومان وزیران سره له اوسه غواړي چې د دولتي امکاناتو په ګټې د وکیلانو باور خپل کړي. خغلی کټوازی زیاتوی ولسمشر ډاډ ورکړی چې د دې ستونزې د مخنیوي په هدف به ژر یو فرمان صادر کړي چې پر بنسټ به یې له دندې د ناوړه ګټنې مخه ونیول شي. د ولسی جرګې دویم منشي حجت الله خیردمن هم چې د ولسمشر سره غونډه کې یې ګډون کړی و ازادي راډیو ته وویل دوی له ولسمشر وغوښتل چې پاتې نومان وزیران هم ژر معرفي کړي. د زیاتوی ولسمشر ډاډ ورکړ چې د دلو لوري سونځ نشته خو د ولس جرګې اداري پلاوی باید د دې بهیر د لا چټکتیا لپاره د مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري. دی وایي ولسمشر ته مو ویل چې حکومت جواب ګویا نه دی نه خلکو ته او نه هم ولسی جرګې ته. تر کله به داسې دوام کوي؟ بالاخره موږ تر اوسه یو جواب ګویا او مشروع حکومت نه لرو. وزیران جواب ګویا نه دي. د ولسی جرګې اداري پلاوی داسې مهال له ارګ څخه د باور رایې اخیستو لپاره د نوماند وزیرانو د معرفي غوښتنه کوي چې ولسمشر غني د خپلې لوړې په مراسمو کې ژمنه کړې وه چې تر دوه اونیو به نوی حکومت خپل کار پیل کړي. جمهوري ریاست بیا د ولسی جرګې له اداري پلاوي سره د ولسمشر د کتنې په اړه پر هغې اعلامیه بسنه کوي چې پرونی خبره کړه. په دې اعلامیه کې لیکل شوي ولسمشر محمد اشرف غني د ولسی جرګې له اداري پلاوي سره په کتنه کې ژمنه کړې چې ډېر ژر به نوماند وزیران د رایې اخیستو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي. د افغانستان پر حکومت له دې کبله ډېره نیوکه کېږي چې په تیرو 15 کلونو کې هم تر ډېره وزیرانو د سرپرستانو په توګه خپله دنده مخته یوړه. هغه څه چې قانون پوهانې له اساسي قانون سره په ټکر کې ګڼي وایي هیڅ یو سرپرست وزیر له شپږ میاشتو زیات په ټاکل شوي پوسټ خپله دنده مخته نشي وړای. امید زهیر مال، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو د ازادي راډیو پښتو خبري مجله اوري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په دغه هیواد کې د کورونا وایروس د ټیسټونو ترسره کول رقم سوي دي. د ټیسټ سمپل اخیستلو د وسایلو کمښت او په کووید 19 ناروغي د لابراتوارونو د ځینو کارکونکو وخت کېدل د دې کار پر وړاندې عمده ستونزې یادې سوي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مرستیال وایي تر اوسه له 800 زیات روغتیایي کارکونکو په دې وایروس اخته سوي دي. فیروزه عزیزی نور حال راکوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مرستیال وحید مجرو د سه شنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال د ازادي راډیو د خبريال دی وی پوښتنې په جواب کې وویل چې په هیواد کې د کورونا وایروس د ټیسټ اخیستلو ظرفیت کم شوی نه دی، خو نوموړي تایید کړ چې په دې وروستیو کې د ټیسټونو ترسره کول کم شوی دي.
نه اومده ظرفیت د تسکایش نه یافته، انجام تسکایش یافته. چند تا دلیل داره. یک، در یک تعداد ولایات وی تی ام یا مبزور که سریق زو سمپل انتقال میشه با کمبود مواجه شده، به دلیل مصرف آنی بسیار بالا در ولایت ها شیوع ویروس کرونا همه را غافلگیر کرد با این سرعتی که مردم بی‌پروایی کرد. ابتلای یک تعداد زیاد از کارمندان ما در لابراتوار مرکزی و ما لابراتوار ولایت مشکل دیگه است. در لابراتوار مرکزی ما یک تعداد زیاد از همکارای ما مبتلا شده بود. در ولایت هرات ما افراد مبتلای ما بسیار زیاد شده در اکثریت لابراتوارهای ما.
د ښاغلی مجروب خبره تر دا مهاله له 800 څخه ډیر روغتیایي کارکونکي په کرونا وایروس اخته سوي، خو نوموړي د مړ شویو کسانو په اړه څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې په ټول افغانستان کې په کرونا وایروس د اخته کسانو 1542 مثبتې پیښې ثبت شوي. له تازه ثبت شویو پیښو سره په ټول افغانستان کې د کرونا وایروس ټولې مثبتې پیښې 1500 ته ورسېدي، چې تر دې مهاله 304 اتیا کسان ترې مړ شوي او 2600 بیرته روغ شوي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مرستیال وایي هغه شمیر چې د کرونا وایروس د مثبتو پیښو په اړه خبريږي اخته کسان له دې په مراتبو زیات دي. د ښاغلي مجروب خبره په افغانستان کې 50% خلک جدي علائم نه لري او له دوی څخه د وایروس انتقال نورو ته زیات دی.
دا تعداد چې موږ د مثبت واقعاتو په نوم اعلانوو مطمئن یو چې واقعي امر تر دې نه په مراتب زیات دی. څو لامل لري، یو تعداد تقریبا د ویروس هغه نیچر په اساس اتیا تر پنځه اتیا فیصده کسان چې اخته کیږي جدي اراض علائم نه لري، نو دوی روغتونونو ته، روغتیایي مراکز ته، ډاکترانو ته مراجعه نه کوي، د لید نه لرې پاتېږي. خو منتها اخته به وي هغه به یو فعال ناقل چې اراض علائم نه لري په هیڅ ټولنې کې ګرځي او کولای شي چې خپل ګاونډي کسان اخته کړي.
په افغانستان کې د کرونا ویروس له خپرېدو څلور میاشتې اوړي. افغان چارواکي وایي کرونا ویروس د مهال په ټول افغانستان کې په پراخه ډول خپور شوی دی. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجي او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا ویروس د سرایت مخه ونیسئ.
تاسو د ازادي رادیو پښتو خبري مجله اوري. د نورستان ښکلا پښتو طبيعي ځنګلونو پوښل سوو دنګو غرونو ته په کتو افغان حکومت دغه ولایت ملي پارک نومولی چې په دې کار سره د نورستان وګړي ډیر خوشاله سوي دي. روح الله انوري په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي رادیو ته ویل چې د سره بې په ولایت کې په سلګونه زره هکتار ځنګلونه، په زرګونه هکتار څړځایونه او هلته موجوده ډول ډول ځنګلي ژوي د لمنځتللو له ګواښ وژغورل شي.
خوشبختانه نورستان 300,000 هکتار نه زیات ځنګلونه لري، په زرهاو هکتارونو باندې علف چرونه لري او روان سندونه لري. تقریبا د ټولو سندونو چې په مختلفو درو کې بهیږي د هغوی 500 کیلومتر اوږدوالی لري او دغه ځانګړتیا ته په کتلو باندې اړتیا لیدل کېده چې نورستان باید د یو منظم پلان له طریقه دغه طبیعت وساتل شي.
والی بای کوښښ کوي چې نورستان ته غځېدلې لاره پخه او سیلانیانو ته لازمي اسانتیاوې برابرې کړي څو کورني او بهرني سیلانیان د ولایت له ښکلو منظرو خوند واخلي.
همدا اوس نورستان کې هم شخصي او هم دولتي سطح باندې په مختلفو ټولنو باندې کار روان دی. د شاروالي لخوا نه موږ درې داسې استوګنځي جوړو چې آینده به مسافر او هغه خلک چې هلته غواړي چې اوسیږي او د نورستان د سیاحت نه لذت واخلي هغوی لپاره به د اوسېدو زمینه برابر وي. د افغانستان د دولت د عوایدو د لوړېدو دپاره او د افغانستان د اقتصاد د پیاوړي کېدو دپاره به دا ډېر زیات مهم ګام.
نورستانیان هم خوښ دي چې ولایت یې د ملي پارک په نوم نومول کېږي.
زما نوم مولای نعمتالرحمن رحمانی دی، نورستان ولایت مرکز اوسېدونکی. موږ نورستانیان په دې باندې ډېره خوشحالي احساسو. نورستان سیلانیان به زیات راځي، د دولتي چارواکو هغه توجه به دته راوګرځول شي، ځکه چې نورستان نو تاسیس ولایت دی. نو د هغې بیا رغونه کې او بیا د ځنګلاتو په ساتنه کې به مختلفې پروګرامونه به راځي. نو نورستان لپاره د اقتصاد لګانه به انشاءالله یو ښه زیری به.
جمیل رحمان رحیمی مې مدن نورستان ولایت اوسیدونکی. خو دې باندې ډېر زیات خوشاله یم او مثبت ګام بولم د نورستان ولایت د لپاره. د دولت نمو هله او ارزوم به داده چې دینه خاصه می استفاده وکي او گاونډین ولایتونو او اند ټول افغانستان نو وس د ته خلک رامات دي کړي د لپاره کار وشي. نورم نو زه مطمئن یم د اند خارج او داخل دار زګینه به دته ډېر زیات سیلانیان راشي او دلته به خلګم په کارونو باندې وګمارل شي، هر چاته به زمينه او برابر شي.
د ارګ په خبر پاڼه کې ویل شوی چې 13 ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی د چاپیرل ساتنې د ورځې نمانځغونډه کې د نورستان ځنګلونه، ملي پارک، د غزنی د ناور ولسوالۍ ولاړوب، د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ جزیره او د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ د خوندي سیمو په نوم ونومولې. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغلری پروت ولایت دی چې دنګ غرونه د نخترو، جلغوزیو، څیړیو، ځنګلي باد دامو او په نورو ډول ډول خکول وونو په خل شبی دی.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
تاسې د ازادي رادیو پښتو خبري مجله اوري. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی مشر پرون د جون په اتم وویل چې د نړۍ مشران د دې سازمان کلنۍ غونډې ته چې د په سپتمبر کې باید جوړه سوې وای نسي ورتلای. د ملګرو ملتونو سازمان 15 کاله مخکې جوړ سوی او په دومره کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د نړۍ مشران یې په کلنۍ غونډه کې برخه نسي اخیستلی. دا غونډه باید په نیویارک ښار کې جوړه سوې وای. نور جزئیات د فرشتې جلال زی څخه اورو.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی مشر تیجانی محمد بندي پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې د نړۍ مشران د کورونا وبا له کبله نیویارک ته سفر نشي کولای. د امریکا متحده ایالات په اوسمهال کې د کورونا ویروس تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې لري او په امریکا کې تر هر بل ایالت نیویارک زیات څپل سوی دی. تیجانی محمد بندي څرګنده کړه چې په راتلونکو دوو اونیو کې به دا معلومه شي چې د نړۍ د 103 هیوادونو مشران به څرنګه پر سختو نړیوالو مسلو نظر څرګندوي او خبرې به سره کوي. هغه وویل چې د نړۍ مشران نسي کولای چې نیویارک ته ولاړ سي د دې لپاره چې د نړۍ یو مشر یوازې سفر نه کوي او دا غیر ممکنه ده چې د هیوادونو ستر پلاوی په داسې حالت کې له ځان سره نیویارک ته بوزي. محمد بندي زیاته کړه چې په وروستیو 15 کلونو کې داسې وضعیت نه و پیښ سوی نو له دې کبله دوی لا نه پوهیږي چې څرنګه کولای سي چې له دې وضعیت سره معامله وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش تیره میاشت وړاندیز وکړ چې د نړۍ د مشرانو غونډه دي چې د دې سازمان د جوړېدو 15 کلیزه پکې لمانځل کېده محدوده شي. ګوترش د اسامبلی مشر ته په لیک کې لیکلي و چې د حکومتونو مشران دې خپل پیغامونه ثبت کړي او په نیویارک کې د هر هیواد یو ډیپلومات په د اسامبلی په خونه کې د خپلو حکومتونو د مشرانو پیغامونه وړاندې کړي. محمد بندي د دوشنبه په ورځ وویل چې د سپتمبر په وروستیو کې به یوازې د سولو په شاوخوا کې وګړي د اسامبلی خونې ته د ورتګ اجازه لري. هر کال د ملګرو ملتونو د سازمان د عمومي اسامبلی غونډې ته زرګونه دولتي چارواکي، ډیپلوماتان او د مدني ټولنې استازي ورځي. د اسامبلی د کلنۍ غونډې په درشل کې هر کال سلهاوو غټي او وړې غونډې جوړې دي. سشکال با د نورو کلنو په پرتله زیات مشران د ملګرو ملتونو په سازمان کې راغونډ شوي وای او د دې سازمان د جوړېدو 15 کلیزه یې باید منځلي وای. د ملګرو ملتونو سازمان د دوهمې نړیوالې جګړې په پیل کې په 1945 میلادي کال کې جوړ سوی دی. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی مشر محمد بندي وویل چې د دې سازمان د جوړېدو د لمانځلو مراسم به په یوه ورځ کې نوی محدود بلکې د جون له 14 به پیل شي او ټول کال به دوام کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
درنو اوریدونکو اوس هم تاسو ته هغه پیغامونه لولم چې تاسو آزادۍ رادیو ترالی جلې دي. عبدالعزیز غالب د مرجی ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې داعش ترهګر ډله ده، باید افغان دولت او افغان طالبان د داعش پر وړاندې جګړه وکړي او دا ډله ختمه کړي. حکمت الله حماس له نادالی ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې ولسی جرګه باید پاکو کسانو ته د اعتماد رای ورکړي. بشیر حبیب زی د ازری ولسوالۍ څخه لیکلی دی چې دلته ډیر سخت بارانونه سوي او له امله یې سیلاب راغلی دی. شمس نورستانی لیکلی دی چې افغان بیسیم شرکت څخه یې هیله ده چې نورستان ولایت وانټ وایګل ولسوالۍ ته عاجل انټرنیټي خدمات فعال کړي. اسماعیل دانش له ننګرهار څخه لیکلی دی چې حکومت باید له ایران څخه د تیرو نه بخښل کېدونکو پیښو چې پکښې افغانان وژل سوي وو جدي پوښتنه وکړي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکلی دی چې که د جګړې دواړه خواوې په رښتیا بین الافغاني خبرې پیل کېدل غواړي نو لومړی باید اوربند اعلان او بیا وژنې بندې سي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلی دی چې د حکومت لخوا د کار نشتون افغانان په ایران او نورو هیوادونو کې د اور په لمبو سوځلی دي. احسان الله له زابل ولایت څخه لیکلی دی چې خدای دې وکړي چې ژر تر ژره بین الافغاني مذاکرات پیل سي چې سوله راسي او افغانان په امن کې ژوند وکړي. فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي اریوب ولسوالۍ څخه لیکلی دی چې تر هر څه مخکې افغان حکومت باید طالبان زندانیان راخوشي کړي. عبدالغفور فریاد بیا د کندهار ولایت څخه لیکلی دی دلته په کندهار کې د خوراکي توکو بیې ډېرې لوړې سوي دي او تر ټولو ډېر غنم ګران دي. درنو اوریدونکو د ازادي رادیو د پښتو خبرې مجلې پای وخت پای تر رسیدلې دی د دریم خبرې مجلې لپاره زما همکار جاوید نعیمی سره اوسې. نعیمی صاحب سلام.
سلام بر شما.